אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان کړی دی چې د 2028 صندوقونو تفتیش او بیا شمیرل پای ته رسولی دي. د ناتو مشرانو په ویلس کې موافقه کړې ده چې د روسیې د پارونکو حرکتونو د مخنیوي لپاره د اروپا ختیځه پوځي تجهیزات استوي. او راپورټونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د کیف او د یاغیانو د مشرانو ترمنځ د سولې لپاره د غونډې د پل کېدو نه مخکې دوالو لورو جګړه کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د خبرونو نروسته د نورو مطالبو ترڅنګ د ناتو د غونډې د جریان غټ کې لرو. د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو څنګ مسول مدیر د لندن نه د ویلسنا منګاو تاسو ته د حال پوره تفصيلات راکي، خو اوس زه زیبا خادم او جعفر هاند د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د ناتو مشرانو په ویلس کې دغه اتحاد په سرمشري زغونډه کې موافقه وکړه چې د روسیې د نورو پارابونکو حرکتونو د مخنیوي لپاره د اروپا ختیځ ته پوځي تجهیزات استوي. دوی هم دغه راز موافقه وکړه چې له بحران سره د بیړنۍ مبارزې لپاره د ائتلافي عسکرو یو ځواک هم جوړوي. د ناتو عمومي منشي اندریس فوراس موسن وویل چې پولینډ، رومانیا او بالکان حکومتونو وړاندیز وکړ چې د پوځي تجهیزاتو په انتقال کې مرسته وکړي. د برتانیا لومړي وزیر ډیوډ کیمرون وویل د بیړنۍ مبارزې ځواک ته 3500 عسکر ورکوي، ځکه هغه فکر کوي چې ناتو باید په اروپا کې له ستونزو سره د مبارزې وړتیا زیاته کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په دې اړه د جمعې په ورځ ناوخته خبرې وکړي. د ناتو د غونډې په حق لبا نور جزئیات له خبرونو وروسته او زمګ له همکار ابراهیم ناصر څخه باورو چې د غونډې په ځای کې دی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. راپورټونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د کیف او د یاغیانو د مشرانو ترمنځ د سولې د پاره د غونډې د پیل کېدو نه څو ساعته مخکې چې دواړه لوري هیله لري وربند شي سخت جنگ شوی دی. عینی شاهدانو ویلي دي چې د مریپول بندري ښار ته څیرمه سیمونه یې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدلی دي. د راپورټونو له قراره دا جګړه اصلا د پرون راهیسې پیل شوې ده او ادامه لري. د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو او د بیلتون غوښتونکو رهبر ویلي دي که د سولې موافقه لاسلیک شي چمتو دي چې دا جګړه نوره ختمه کړي. 15 میاشتې کېږي چې د روسیې د سرحد سره نږدې دغه جنګ روان دی. د اوکراین یاغیانو او د اروپا د امنیت د سارنې استازي نن د جمعې په ورځ د بلاروس په پایتخت منسک د سولې په پلان غږیږي.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون نن اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د ټولو رایو بیا شمیرل او تفتیشي پای ته رسولي او د رایو د باطلولو لړۍ به په راتلونکو څو ورځو کې پیلوي. د کمیسون ویان نور محمد نور وویل کمیسون تر اوسه د 515 صندوقونو د باطلولو په هکله پرېکړه کړې او د 9450 صندوقونو په تړاو یې د تایید مهرونه لګولي دي. په همدې حال کې د دواړو کندانو مشترکو کار کمیټو د ملي وحدت د حکومت د تشکیل په هکله خبرې کړي، خو لا کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي. بل پلاو د بلخ د امنی قمندانۍ چارواکي وایي د دغه ولایت د البرز په ولسوالۍ کې د یوې درې ورځنیو عملیاتو په لړ کې شاوخوا 500 سیاقیان یې وژلي دي، خو د طالبانو په یوې بیانیې کې بیا ادعا شوې ده چې هغوی په دې عملیاتو کې 14 افغان پولیس وژلي او 13 نورې ټپیان کړي دي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د هند په شمال او په پاکستان کې د سختو موسمي بارانونو له امله په ځینو ځایونو کې دومره زورور سیلابونه راغلي دي چې په لسګونو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. په دې سیلابونو کې په هند کې لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي او ډېر نور د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په کلیو کې د سختو سیلابونو نه وروسته ورک دي. د هند پوځ سمدستي د خلکو د ژغورلو چارې پیل کړي دي. د پوځ چارواکو ویل چې د سلو نه زیات ملکي کسان یې ژغورلي دي. په عین حال کې په پاکستان کې او د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې لږ تر لږه 15 کسان په سیلابونو کې مړه شوي دي. په زیاترو دغو کسانو باندې د کورونو بامونه نړیدلې دي او په پنجاب کې د برېښنا مزي شلېدلې دي. چارواکي هم د غرازوای چې د لاور په خار کې سیلابونو 14 کسان وژلې دي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړې ده چې احتمال لري په پنجاب کې د سیندونو اوبه د مورګونه واوړي او نور سیلابونه هم راشي.
عراقي چارواکي وایي په عراق کې د بم په چاودنو کې وطن وژل شوي. په دې یو کسانو کې څلور شیعه ملیشي دي چې د حکومت سره یو ځای شوي وو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ملیشو سره وجنګیږي. د پولیسو چارواکي وایي د جمعې په ورځ د ملیشو د قطار مخې ته د سړک غاړې بم وچاودید. څلور جګړه ماران پکې وژل شول او نور د بغداد جنوب خواته د سکندري په سیمه کې زخمي شوي دي. عراقي عسکر او شیعه ملیشي سره یو موټی شوي چې د اسلامي دولت د ډلې د ګروپ په ضد وجنګیږي چې د عراق په شمال او غرب کې پراخې سیمې نیولې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د بشری حقوقو یوې مشهورې ډلې په ختیځ اوکراین کې په یاغیانو باندې تور لګولی دی چې ولسی خلک نیسي او شاقه کارونو ته یې مجبوروي او حتی ځینې وختونه د جنگ جبهو ته استوي. د بشری حقوقو د څارنې مؤسسې نن د جمعې په ورځ وویل چې ولسی خلک په ډیرو وړو اعمالو لکه په عام محضر کې د بیرو د څکلو، د مخدره موادو د استعمال او د شپې په ګرځېدو د بندیز د ماتولو له امله نیول کیږي. د غډلې ویلې دي چې بیرته غوښتون کې خلک مجبوروي چې یو میاشت سزا تیره کړي او په دې حال کې باید بوجۍ د شګو نه ډکې کړي، کندې وکیني او په آشپزخانه کې کار وکړي. د دغو کسانو له جملې نه ځینو چې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې ورسره مرکې کړي دي ویلي دي چې د جنگ جبهو ته نږدې د تالاشۍ په هغو پوستو کې کارونه تاسول شوي دي چې هلته د اوکراین قواوې د بیرته غوښتونکو سره په جګړه بوختې دي. د دې نه علاوه د رپورټونو له قراره نور خلک په زندانونو کې وهل شوي دي. د بشری حقوقو د څارنې ډله وایي چې کله دغه کسان د همکارۍ نه ډډه کوي نو بیلتون غوښتونکي ورته د مرګ ګواښونه کوي. د بشری حقوقو ډلې ویلي دي چې داسې ښکاري چې په ختیځ اوکراین کې په هغو ځایونو کې چې د یاغیانو په لاس کې دي او غرب وایي روسیه یې ملاتړ کوي، په ډیرو خلکو شاقه کارونه کیږي.
د انډونیزیا د انرژي وزیر نن له خپلې دندې استعفا وکړه. د جمهور ریاست ویان دا خبره هغه وخت وکړه چې د رشوت ضد چارو مامورین وویل دا چې ګمان کیږي په هغه قضیه کې لاس لري چې د جمهور رئیس دیموکراتیک ګوند یې بدنامه کړو. جیرو واسیک د انرژي او د طبي منرالونو وزیر هغه وخت استعفا وکړه چې د رشوت ضد مامورینو په دې تورن کړ چې نږدې د 850,000 ډالرو په یوې بودیجې کې اختلاس کړی دی.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د هند سترې محکمې حکم کړی دی چې ټول هغه بندیان چې محاکمې ته انتظار دي که د محاکمې نه وروسته مجرم وختل او د نهایي بند سم نیمایي کلونه یې د وخته په بند کې تیر کړي وي هغوی دې ټول خوشې شي. د دغه حکم په اساس چې نن سترې محکمې وکړ زرګونه بندیان خوشې کېدلی شي. د سترې محکمې دغه حکم د هند په قانون کې ډیر کم عملي شوی دی چې هغه بندیان باید خوشې شي چې کچېرې مجرم وخیږي او د اعظمي بند سمه نیمایي موده د وخته په بند کې تیره کړې وي. سترې محکمې محلي قاضیانو ته امر کړی دی چې په درس ملک په بندیخانو کې دي د اکتوبر په میاشت کې د دې قانون د عملي کېدلو څارنه وکړي.
دریم امریکایی چې د طب ډاکټر دی او په ختیځ افریقا کې کار کوي د ایبولا د وایروس د تداوی لپاره نن امریکا ته انتقالیږي. په پام کې د ډاکټر اوریک ساکرا د جمعې په ورځ د نبراسکا ایالت ته انتقال شي. ساکرا به په اوماها کې د نبراسکا په صحي کلینیک کې تر درملنې لاندې ونیول شي. د روغتیا د چارو دوه نور امریکایان ډاکټر کینټ برانتلی او نانسی رایتبول چې د ایبولا په ویروس اخته شوي وو د امریکا د اتلانتا په ښار کې د ایموري د پوهنتون په روغتون کې تداوي شوي. د روغتیا نړیواله موسسه وایي په لویدیځ افریقا کې د 1900 نه زیات خلک په ایبولا مړه شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نشریږي. درنو اوریدونکو، تاسې په خبرو کې واوریدل چې د ناتو مشرانو په ویلس کې د اتحاد په عالی غونډه کې موافقه کړې ده چې د روسیې د نورو پارونکو حرکتونو د مخنیوي لپاره د اروپا ختیځ ته پوځي تجهیزات استوي. د دې مسلې نه علاوه ډېرې نورې خبرې به هم په دغه غونډه کې شوې وي چې موږ د جزئیاتو لپاره د امریکا غږ آشنا راډیو د پښتو څنګه مسؤل مدیر ابراهیم نصر صاحب سره غږیږو چې همدا اوس په ویلس کې دی او د خبرونو رپورټونو د استولو لپاره یې هلته سفر کړی دی. نصر صاحب، ستړی مه شئ، په خیر راغلئ. بلې، ستاسې غږ اورم. نصر صاحب، غواړو تاسې سره وغږیږو. تاسې زموږ آواز اورئ یا نه؟ سه تلیفوني مشکل دی. قدر من اوریدونکو، کوشش کوو چې د وروسته بیرته خبرونه ته راولو، ځکه موږ غواړو چې د دې غونډې د نورو مسلو په ارتباط او یا که مشرانو د غونډې تر څنګ خپلو کې څه نورې خبرې کړې وي او دوی جزئیات راغونډ کړي وي چې په هغو باندې تاسې خبر شئ. دا چې کومو مسلو باندې خبرې شوې دي دا یوه خبره ده، او دا چې په دې غونډو کې د افغانستان په هکله نورې څه خبرې شوې دي، دا ټول هغه مسایل دي چې موږ غواړو تاسې ورباندې خبر کړو. ناصر صاحب، زمونږ غږ اوري؟ ښه، کوشش کوو چې د بیرته پروګرام ته راولو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې د دویم دور ټاکنو د رایو بیا شمیرل او څیړل پای ته رسیدلي او څو ورځو کې به نهایي نتیجې اعلان شي. اکرام شینواري د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د جمعې په ورځ په رسمي ډول د افغانستان د جمهوري اسد د دوهم پړاو د انتخاباتو سل په سلو کې د رایو د بیا پلټنې 500 ورځینی بهیر پای ته رسیدل اعلان کړل. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ویان نور محمد نور یو خبری کانفرنس ویل چې په فزیکی توګه د رایو د پلټنې بهیر تیر شپه 8 بجې بشپړ شوه.
روان د صدرسدی صندوقای رای دهی
نور محمد نور ویل سل په سلو کې د رایو د پلټنې بهیر په فزیکی توګه بشپړ شو. هیڅ صندوق بیل پلټلو پاتې نه دی. ځینې محدود شمیر قضایاشته چې بیا غورته ارتیا لري، او ویل شم چې په ټولو هغه صندوقونو کې چې پکې د خلکو رای او اراده موجوده وه، هر رای پلاتل شوی، لیدل شوی او شمیرل شوی ده. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د افغانستان د جمهوري اسد دواړو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدی ترمنځ د امریکا د بهرنی چارو د وزیر جان کیری په منځګړیتوب د دوهم پړاو د انتخاباتو د سل په سلو کې د رایو د بیا پلټنې په باب د موافقې وروسته دا بهیر د سرطان په شپږشتمه پیل کړ چې د 500 ورځو لپاره په پرله پسې توګه دوام وموند. د دغه بهیر نه د نږدې 15 په پیسو رايو د صندوقونو د پلاتنې تر وخته د دوه کاندیدانو استازو سارنه وکړه، خو بیا وروسته د ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم په وړه خیزه توګه د دغه بهیر نه ووت. د نږدې 15% د رايو پاتې پلاتنه د دوه ټاکنیزو ټیمونو سارنه پرته د نړیوالو افغان سارونکو تر سارنې لاندې ترسره شوه. کسان چې د رايو د فزیکی پلاتنې کار تیر شپه بشپړ شو، خو لا هم د دغه رايو د یوې برخې د سرنګوالي په باب لا د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړې پاتې دي. نور ویل چې دا چارې به هم په راتلونکو څو ورځو کې بشپړې او دا کمیسیون به وروستۍ نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون په داسې حال کې د سل په سلو کې د رایو د پلاتنې د بهیر د پای ته رسېدو خبر ورکړی چې د افغانستان د جمهوري اسد د کاندیدانو ټاکنیز ټیمونه وایي چې دا ټیمونه اوس هم لا د ملي وحدت په حکومت کې د اجرایي رئیس د واک په سر سره موافقې ته نه دي رسیدلي. د ډاکټر اشرف غنی احمدزي ټاکنیز ټیم یو ویان طاهر زهیر امریکا غږ ته وویل چې هغې ګډې اته کسیزې کمیټې چې د دواړو ټیمونو ترمنځ د اختلافات مسلو ته د حل د لارې د لټولو لپاره جوړه شوې وه، د یوې مسلې پرته په نورو مسلو موافقه کړې ده. زهیر ویل د کابینې د ریاست مسله ده چې البته په دې برخه کې هم د نظر یوالی شته او دواړه ټیمونه په دې نظر دي چې باید اساسي قانونه سرغړونه ونشي، او بیا هم اته کسیزې کمیټې په دې باب پرېکړه دواړو کاندیدانو ته پرېښې ده. خو د ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم یو ویان سید حسین عقا فاضل سنچارکي امریکا غږ ته وویل چې دواړو ټیمونو ترمنځ د ګډې کمیټې د تېرې ورځې د 15 ساعتو په خبرو کې د اختلاف وړ مسلو ته د حل د لټولو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. سنچارکی ویل د اساسي مسلو په سر هیڅ ډول موافقه نه ده شوې، او دا مسله یو ځل بیا د خبرو د ټیم لخوا دواړو ټیمونو مشرانو ته لیکل شوې ده، خو مشرانو هم تر اوسه سره کتنه نه درلوده او په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. او په کاتي ډول ویل شم چې په تیرو دوه ورځو کې موږ د سیاسي خبرو په برخه کې کوم پرمختګ شاهد نه وو. دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي خبرو پرمختګ کې ورو پرمختګ د دواړو ټاکنیز ټیمونو د پلویانو حوصله هم تنګه کړې ده. د بلخ والي استاد تمام نور څو ورځې وړاندې په خپل د فیسبوک په پانا کې د شنو نارنجي مدني خوځښتونو د پیلېدو خبرداري ورکړی وو. د ډاکټر اشرف غنی احمدزي یو شمیر پلویان او ملاتړو سیاسي ډلو هم په دې مسله یو ډول عکس العمل نه خوځلی دي. نن په کابل کې د افغان ملت ګوند او د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د ټیم یو شمیر لوړپوړو غړو د انتخاباتو روسي نتیجو د ژر اعلانېدو غوښتنه وکړه او ګواښ وکړ چې هیڅ ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان ثبات او ملي ګټې په خطر کې واچي. د افغان ملت د ګوند افتخاري رئیس انور الحق احدی دې غونې ته ویل چې د ریو د پلټنی بهیر پیاته رسیدلی او اوس د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ته پکار دي چې د پلمې پرته د انتخاباتو نتایج اعلان کړي.
د انتخاباتو د نتایجو په حق له د هر ډول خشونت او یا حتی مدني سرغړونه دا د قانون او اصول زنه پوره تحلف.
ډاکټر احدی ویل چې د انتخاباتو د وګړو لامل د افغانستان امنیتي او اقتصادي وضعیت زیانمن شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو ریدونکو معذرت غواړو چې مخکې مونږه ونه شو کړلای چې د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو څنګه مسؤل مدیر ابراهیم نصر صاحب سره چې په ولس کې د تماس ونیسو کوشش مو وکړو. لنې کمرغه اوس بیرته ورسره زموږ ټلیفوني تماس برقرار شوی دی. نصر صاحب ستړی مشي غواړي چې تاسو نه دا واورو چې نننې غونډه کې په کوم مسلو باندې خبرې او بحثونه وشول.
مانه زبجان خو دې کومه رغو سفاورینن زیات غونډې سو وشو په هغه کې دی داعش مسله وا دی عراق مسله دی سوریا مسله او ورسره دی یوکرين مسله وا دغه شو دی بلا بلا غوندو سرټکې وو په دې اکل خبرې کې دی. ټول لمړی دی ناټو دی غړو یو دونو د مشانو غونډه چې دته دی زای په حساب په نه نیم بجې سهار پیل شو. پاره غونډه کې هم د ناټو په پرخدو د ناټو په راتلونکي باندې او ناټو ته ورته په چیلنجونو باندې خبرې وشوې. ورته د افغانستان په کلم هغه خبرې دی یونن بیا تکرار کړې مشانو یعنی او پرنسي کوم غونډه کې سره د افغانستان په کله چې افغانستان سره د څنګه کومه کونه کوي د افغانستان ولګات وسره د افغانستان فوجونه تر کوم ځای رسیدلې دي په کوم ځای ولاړ دي او لا هغه وروسته د ناټو سیکرټر جنرال راسموسن خبریالانو ته خبري وکولې په هغه کې د عراق پاک له ول چې په عراق کې تر اوسه پوری عراق یو ځل امریکانا کومه کوشته ده له ناټو نه نه د غشتې نو کړی چې موږ نه یو ځل تر له دوی سره د پوزي عمر سي تراغه د کوچ لکه روزانا او د افغانستان لاسکر سره چې پراتونکي کو هغه له دوی سره اوس کو او موږ دوی ته د سي کومه کړنو دی وکړي چې دای سره دوی وجنګیږي او هغه ته ماته ورکي.
امروسلدی به امریکایي عسكر دوی سره د عسكرو پروزنه کې کومک کوي درست؟
نو د عسكرو پروزنه کې دوی چې ناتو هم کومک ورسره کوي خو امریکا دوی وو چې امریکان دوی کومک وشته وو چې د ناتو د داعش خلاف عملیات وکړي. نو د امریکا یو ځنه یو د چې د داعش خلاف یعنی ګامونه اخیستي دي او د دغه شستایانه وکوله. ورسره د یوکرين پاک له خبرې وکړي او د کله کې خبرې وکولې چې ناتو په هر صورت باندې یعنی روسیې دا پیغام ورکړي چې موږ په هر صورت باندې د خپل ملګرو د دوستانو هیوادونو دفاع کوو. لغه پروست بیا یو بل غونډه دی باندنې چارو دی وزیرانو چې د امریکا د باندنې چارو وزیر جان کری او د برتانی د باندنې چارو وزیر فلپ هامند مشرکه ول د باندنې چارو وزیرانو په غونډه کې هم بیا د داعش مثلا راپور ته سپاره کې بیا په باندې ډیر زیات خبرې وشوې. د باندنې چارو د امریکا د باندنې چارو وزیر جان کری بیا وویل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې چې په سپتمبر کې غونډه کیږي په نیویارک کې د سپتمبر په اخر کې نو ول د هغه لمخه باید نړیوال یو داسې پلان جوړ کړي چې څنګه داعش لمنځي وشو د ستونزې مخه ونیسي په عراق او په سوریا کې.
یعنی د یو ائتلاف جوړولو باندې دوی غور کوي کار کوي ورسره دي چې سپتمبر کې غونډه کیږي د غیر سپدا معلوماتي چې ائتلاف جوړ شي
دوی دا وشي باید نړیوال دا کار وکړي ول چې نړیوال باید دا کار وکړي راو لمخه شي چې موږ باید ټول سره یو ځای شو او باید په ګډه باندې کار وکړو. مخکې لږه شه د ملګر ملتونو د عمومي اسمبلې غونډه جوړ شي.
ها
نو دا د نن ورځ خبرې وین او تر اوسه ټول غونډې روان دي او نو میټینګ له پاتې د نن ورځې په اخر کې به
مشران او دغه رهبران چې دلته راغلي دي خارجه وزیران غیر لدی چې دلته په دې غونډو کې رسمي اشتراک کوي الته خپل دریزونه وایي خپل پیشنهادونه کوي. دوی یو بل سره د دې غونډې نه علاوه د غونډې په څنګه نورې خبرې هم کوي یو بل سره ګوري. دسه ملاقاتونه بم شوی ک تاسو دسه ساحه کیسه چې په دې باندې خبرې کوي
نو پارک دې خپل دې خپل میټینګونه سره کوي خپل غونډې سره کوي او بیا ورو سره ځي ټول حال دې جنې دې نشان چې هغه دې ښکاری دوی یې وړي چې مطبوعات ښکاره کوي هغه دوی په ځوندې بڑا باندې مشترک ښکاری او موږ کته سو هغه اورو خبري او اکثره بیا د سوسی چې لغونډې ورسته سوکراسي او خبري کانفرنس وکړي د غونډې پاک معلومات ورکړي او لا ورسته خلګو له خبري له پښتني واخلي او هغه پښتني ځواب ورکړي
ابراهيم نصر صاحب نن اخري ورځ ده غونډه کنه نن خو اخري
ورځ ده
ښه نو ختميږي به اوس خو بلته اروپا کې
دلته وخت او دې زه خو وخت اوس نو تقریبا د مازیګر په اخر کې به دا غونډه سره خلاص شي دا غونډه په دوه شهرونو کې دوه ورځې ته هم شي دلته په دی ویلز په دوه شهرونو کې کیږي په کارډیف او په نیوپورت شهر کې نیوپورت ورکه شهر ده چې په هغه کې زیات میټینګونه لته کیږي او ځینې غونډه دلته په یو بل کوچنی شهر ده کارډیف په هغه کې کوي نو په دوه شهرونو کې غونډه کې خو زیات غونډه په نیوپورت کې کیږي او د دوه شهرونو ترمنځ ډیر کلک امنیت بدلی نه په شاک سی وګرځي په ځای باندې سره کوم بنسي وي د شپې ډوري ټول مشرانو په کارډیف شهر کې خورا لپاره دي چې وګنده ولا پسې ډوري وخړل په کې یو لوی مانی د راتمړي د کارډیف مانی ورته وایي نو دا ښه خو ډیر کلک امنیت سره کوم تقریبا ټول بندو نن سهار چې موږ راووتل دا سره کوم د دې خلاصي وو تقریبا په خلاصي دوه ټول صفایي شو کړی وي او سبا ته تقریبا په نیوپورت کې هم دا ټول شان خلاص
ډیر زیاته مننه ابراهيم نصر صاحب کوم ودا
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي د خوص یو شمیر اوسیدونکو د امریکا غږ سره په مرکو کې د مرکزی حکومت نه غوښتي دي چې د دوی ارتیاو ته دی جندی پاملرنه وکړي او د دوی ارتیا داده چې په دغه ولایت کې دی هوایی ډګر زرته زره جوړ شي ابراهیم رحیمی د خوص نه راپور راکړی دی
د خوص د ملکی هوایی ډګر د جوړیدو چارې کابو یو کال مخکې رسوار لس میلیونو ډالر په لګښت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت له لورې پیل شوې خو اوس ویل کېږي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې کارونه په ټپه ولاړ دي د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې ملکی هوایی ډګر ته جدي اړتیا لري او له همدې امله له مرکزي حکومت غواړي چې د هوایی ډګر د جوړیدو کارونه له سره پیل ګړندي په خپل وخت او ښه کیفیت سره ترسره کړي په دې اړه یو شمېر خوستوال داسې وایي
اوس چې دا ایرپورټ ته ورشي وایي چې کوم حادثه راځي د تیاری دا خپل دا په لوس رژیږي دا کوم چې دای په ښکاره ده نو په دا کې کچې ته تیارا کې ستا بیا به په دا کې سره منا وغږی نو هیڅ امکان نه شته چې په دا کې تیارا کې
میدان چې دای کنه داریخ جوړ شي خو رغه جوړ نه کړی کول وشه چې کور پر روان دی ډیر ساس کور کې رغه کور نه کوي موږ وخت چې موږ ته مسافر کړی تر شي خدا سي ونه کړل کور سام نه کې دولت نه دا وخت نه چې کور سام و
دی یادونه وردا چې خوست د محل نور نړي پرته یوازې په متحده عربی اماراتو کې تر یو لک زیات مسافر لري دوی هله سرګندوي چې د هوایی ډګر په جوړیدو سره به مستقیما له هغه هیواد خپل ولایت الوطن ولري خو د خوست د ولایتي شورا رئیس سید کریم خاکسار امریکا غږ ته وویل چې د هوایی ډګر د جوړولو کارونه هم دا ډول ځنډیږي نو په کلونو به هم د خوستي مسافرو دغه ارمان پوره نشي هغه زیاته کړه چې په ټیټ کیفیت سره د هوایی ډګر د ترسره شویو کارونو او دغه راز د کار ځنډیدو په اړه یې خپله اندېښنه له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړې خو زیاتوي چې تر اوسه یې کوم غبرګون نه دی ښودلی
مخکې مو خپله اندېښنه رئیس جمهور ته د ترانسپورت وزیر ته خبرته کړې وه چې په دې قرارداد کې مشکل شته خو په دې باندې دی غور ونه کو اوس تاسو عملا وینئ چې د دې پروژې کور ولاړ دی کیفیت یې صحیح نه دی د کیفیت واجه تخنیکي خلکو د سره غلطي کاری په درولای دی
په همدې حال کې د خوستوالي عبدالجبار نعیمی هم وایي چې د ولایت جوړیدونکي ملکی هوایی ډګر د پروژې په قرارداد کې ځینې ستونزې د کارونو د ټیټ کیفیت او بالاخره د پروژې د ځنډیدو لامل شوې دي ښاغلی نعیمی زیاته کړه پرته له دې چې د یادې شوې پروژې قراردادي شرکت په رسمي توګه ولایتي ادارې ته وروپیژندل شي په خپل سر یې کارونه پیل کړي او دا د دې ښکارندویي کوي چې دغه پروژه د مافیا لاس ته لوېدلې ده نوموړی په دې اړه داسې وایي
دا پروژه ممکن که تحقیق وسي پوښتنه وسي باید یا خرڅ شوې وي او یا د یو ډیرو قوي کړیو په لاس کې ځکه چې هر څوک چې خبرې کوي سبا د هغه تهدید کیږي حتى ځینې خلک په مرګ وټل سوي دي چې ولې د پروژې په هکله خبرې کوي. اوس د پروژې داسې یو حالت غوره کړی دی چې متاسفانه هغه اصلي کیفیت د پروژې په مځکه باندې پاته نه دی.
ښاغلی ولی نعیمي د ترانسپورټ او هوایي چلند، مالیې او د اقتصاد له وزارتونو غواړي چې د ولایت د ملکي هوایي ډګر په پروژه کې د کیدونکو اختلاس د مخنیوي لپاره یو باصلاحیته پلاوی دغه ولایت ته ورولیږي. د فیس په نوم ساختماني شرکت چې د یادې شوې پروژې د تطبیق مسؤلیت پر غاړه لري، یو تن مسؤول انجینر عنایت الرحمن دا خبره رد کړې چې ګنې د پروژې په قرارداد کې معامله شوې او یا په ټیټ کیفیت سره ترسره کیږي. نوموړی د هوایي ډګر د پروژې د کارونو د ځنډېدو تر ټولو غټ لامل ځینې اقتصادي ستونزې یادې کړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د ناتو مشرانو په ویلس کې د دغه اتحاد په سرمشریزه کې موافقه وکړه چې د روسیې د نورو پاراونکو حرکتونو د مخنیوي لپاره د اروپا ختیځ ته پوځي تجهیزات استوي. راپورونه وایي د یوکرین په ختیځ کې د کیف او د یاګانو د بشرانو ترمنځ د سولې لپاره د غونډې د پیل کېدو نه 100 ساعته مخکې دواړه لوري هیله لري چې اوربنوشي سخت جنگ شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست د دویم دور انتخاباتو د ټولو رایو بیا شمیرل او څیړلي پای ته ورسول. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې 500 وسلوال طالبان وژلي دي. د هند په شمال او پاکستان کې د سخت موسمي بارانو له امله په ځینو ځایونو کې دومره زورور سیلابونه راغلي چې په لسګونو کالونو کې ساری نه و لیدل شوی. د بشري حقونو یوې مشهورې ډلې په ختیځ یوکرین کې اغیان باندې تور لګولی چې ولسي خلک نیسي او شاقه کارونو ته یې مجبوروي. عراقی چارواکی وایي چې په دغه هیواد کې په یو لړ بمی چودنو کې وه تنه وژل شوی دی. او د اندونیزیا د انرژي وزیر د اختلاس د تورونو لکبله لخبل دندې استعفا کړې ده.